د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نویو مکلیزنن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شو. په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان ښخ دی هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی او په دغه باندې نهو لسیزو کې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی دا مسله له یو تاریخ پوه سره څېړو. د خبري ساعت موزنوري اسنوري هر کله کوم تر هر څه مخکې د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي مکلیزه درته تبریک وایم. په دې هیله چې افغانستان د سوکالۍ او بسیا او د ثبات په لور مخته ولاړ شي. په دې خبرونه کې مو ډیری مطالب پر همدې موضوع څرخي، پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد شیبر په ستډیو کې د سیمه ایز او نړیوال خبرونه راغون کړي. شیبر صاحب، په سیمه ایز او نړیوال خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
بله نوری صاحب، په مهمو خبرونو کې یو خبر دادی چې د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو ته جدي اندېښنه ښکاره کړې ده او له دواړو هیوادونو یې د زغم غوښتنه کړې ده. او په اقتصادي برخه کې د نړۍ مهم خبر دادی چې د جرمني پارلمان نن په غوسه اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه چې له دې سره به دې ته لار هواره شي چې په میلیاردونو ډالر ایران یونان پور ترلاسه کړي.
بلې مننه را سره اوسئ. تفصیل به وروسته اوریدونکو ته واوروئ، خو لومړی به نجیب صافی ته واورکو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ مېرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې ده. او د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، د نفوس شمیرنې عمومي سروې به نه ترسره کیږي. د خبرونو تفصیل. له انګلیسانو څخه د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږ نویمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت په ارګ کې مراسم جوړ شوي او دا مهال پخوانی جهادي قمندان صبغت الله مجددي دې غونډې ته وینا کوي. وروسته به ولسمشر اشرف غني او نور لوړپوړي چارواکي هم په دې مراسمو کې وینا وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په کابل کې د بهرنۍ مېرمنې د تښتولو تر شا سیاسي انګیزه نشته، بلکې دا یوازې د پیسو لپاره تښتول شوې وه. د امنیت قمندانې د جنایي څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د دې مېرمنې د خوشی کېدو لپاره د دوی څېړنې روانې دي.
یک هدف جنایی است، فقط یک اختطاف است با منظور اخذ پول یا منفعت و هدف کنترل سیاسی و هدف نظامی وجود نداره.
دغه میرمن د دوشنبه په سهار د قلیفت الله په سیمه کې د نامعلوم وسله والو لخوا وتښتول شوه. په کابل کې د افغانستان، ایران او یو ان ایچ سی آر نولسمه درې اړخیزه غونډه په ایران کې د افغان کډوالو ته د یو شمیر اسانتیاو د برابرولو په پریکړو پای ته ورسیده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی رسنیو ته وویل چې په دې غونډه کې له ایراني لوري سره دوه تړونونه هم لاسلیک شول. نوموړي وویل چې د یادو تړونونو له مخې به له ایرانه په اجباري توګه افغانان نه رسل کیږي او غیر قانوني کډوال به رجستر کیږي. او د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، دوی به ونه شي کړی چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې ناامني د دې سبب شوی چې په هیواد کې دقیقه سرشمیرنه ترسره نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې اعلان کړی چې 15 میلیونه ډالر د افغانستان حکومت سره د عمومي سروې د ترسره کېدو لپاره مرسته کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه.
د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان شخ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر پلانجه منسیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواوو ته مرجو لواوښته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د اګست په 23 او 24 په نوې ډیلی کې د دواړو هیوادو د امنیت شورا د مشرانو غونډه شي پراخو خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. بان کی مون د هند او پاکستان ترمنځ روسي شخړو ته جدي اندېښنه ښوولې ده. دواړه هیوادونه یې زغم ته رابللي څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. هند په 1940 کال کې له برېټانیا خپلواکي واخیسته او په همدې کال پاکستان له هنده بیل شو. په دې موده کې دغو دوو هیوادو درې ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي چې دوه ځله د کشمیر پر سر وي. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی چین ته خپل سفر وڅنډاوه. علی عبادی د دفتر او بخشی د علی عبادی دفتر 13 ورځ د دې سفر د ځنډیدو علت امنیتي حلی ځلی او د صدر اعظم په دفتر کې د پراخو اصلاحاتو پلي کېدل یاد کړل. عراق د چین سره مهم اقتصادي روابط لري. په ځانګړي ډول د تیلو په برخه کې چې د عراق عمده عواید جوړوي ټاکل شوی و چې علی عبادی نن چین ته سفر وکړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو راپدې خو نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي او نږدې همدومره وسلوالو ډلو جذب کړي دي. دا د یمن د شخړو په اړه د یونیسف لومړی خبرداری دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو پر ضد د مارچ له وروستیو راپدې خو په جګړه دی. د یونیسف راپور وایي چې تر یوې اونۍ مخکې پورې 398 ماشومان وژل شوي، 1400 ډېر ټپیان شوي، 308 وسلوالو لیکو ته جذب شوي او 14,000 ماشومان هم له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د یمن په جګړه کې تر 4,300 ډېر کسان وژل شوي چې اکثریت یې ملکیان دي. د جرمني پارلمان نن په غوس اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه. له دې سره اتن ته د پور ورکولو یو مانی لري شوه. د جرمني د مالی وزیر وولف ګانګ شویبله نن پارلمان ته په برلین کې تر رای ورکولو مخکې وویل موږ ټول موافق یو او موږ پوهیږو چې د ګڼو دلیلونو لپاره یوې غښتلي اروپا ته اړتیا لرو، داسې چې د عمل ظرفیت ولري او دا له اعتبار او اعتماد پرته نشي رامنځته کېدی. همداراز همکاریو ته اړتیا لري. زه له دې پریکړې سره ستونزه نه لرم، نو د همدې لپاره له تاسو څخه غواړم چې د جرمني د مالی وزارت د وړاندیز په تایید رای ورکړئ. د جرمني پارلمان دا پریکړه وروسته تر دې کړې ده چې تېره اونۍ د یونان پارلمان د پور د ترلاسه کولو لپاره د هیواد دننه له اقتصادي اصلاحاتو سره موافقه وکړه. جرمني ټولې پای ټولنې او نړیوالو پور ورکونکو له یونانه د پور د ورکړې لپاره یو لړ اصلاحات غوښتل. او د باکو محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن بیا پیل کړه. خبریالانو ته یو ځل بیا د محاکمې د بهیر د اورېدو لپاره اجازه ورنه کړل شوه. یو شمېر خبریالان چې د اسماعیلوه عکسونه یې لېږدول د باکو د محاکمې نږدې راغونډ شوي وو. د اسماعیلوه پلویانو د خدیجه خوش کړې شاورنه ورکول. 19 کلنې خدیجه چې په آذربایجان کې د تیلو په برخه کې د اداري فساد د راپورونو له امله یو لړ جایزې ګټلې دي تورنه شوې ده چې مالیه یې نه ده ورکړې، غلا یې کړې او واکه ناوړه ګټه اخیستې ده. دې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړې دي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حواله حاله موږ نجیبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت اټکل د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 12. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په کندهار کې هم آسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 22. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 28. په جلال آباد، بامیان او ګردیز ښارونو کې هم آسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 10. او په ګردیز ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویو مکلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د کابل د جمهور ریاست په ماڼۍ کې هم همدا اوس مراسم روان دي. د حکومت اجرایی رئیس اوس د مراسمو ته وینا کوي.
قهرمانانه روحیه استقلال طلبی در بین ملت ما و در بین مردم ما هست.
په جلال آباد کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان ښخ دی، هم دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. له نورو کلونو سره د سږني کال د لمانځلو توپیر په څه کې دی، او په دغه څه باندې نهو لسیزو کې د یو سوکاله امن او ثبات لرونکي افغانستان لپاره څومره کار شوی دی؟ دا مسله له یو تاریخ پوه سره څیړو، په دې اړه ستاسو نظر هم اخلو. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 کال کې اعلان کړ، خو د اصلاحاتو په تېره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. د امان الله خان لور انډیا په دې اړه وایي:
چون همسر قوی بود، همسر فامیده بود و بسیار کمک کرد شوهر خود به این رفاه.
در افغانستان د خپلواکۍ له اعلانېدو څخه باندې 9 لسیزې تېرېږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هیواد کې ځای نه لري، او ډېری په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د یو تړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نه باسي. دا خبری ساعت ز نوری است نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې واموریدل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویمه کلیزه نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. ولسمشر اشرف غنی نن د ورځې په پیل کې په دې مناسبت په کابل کې د خپلواکۍ څلی ته لاړ، د ګلګوډۍ کې خدا او ټولو افغانانو ته د دې ورځې مبارکي ورکړه. همدا شېبه د کابل په ارګ کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي دي. څو شېبې مخکې پخواني جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه، او همدا شېبه هم د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین چې دا مراسم له نږدې تعقیبوي، همدا شېبه را سره په سټډیو کې دی. د کابل په سټډیو کې البته لودین صاحب، که اوریدونکو ته د دغو مراسمو په اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه پورې وینا کوونکو په دې مناسبت کومو مهمو ټکو ته اشاره وکړه.
ډېر مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. په ار کې چې د خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږنویمې کلیزې په مناسبت کوم مراسم جوړ شوي او دا مهال ورته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وینا کوي، په دې کې پخواني حکومت چارواکي او دغه راز د ولسي جرګې غړي او پخواني جهادي شخصیتونه حاضر دي، او داسې ښکاري چې ډېر اوسني او پخواني چارواکي به په دې مراسمو کې خبرې وکړي. دا مهال چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مراسم ته خبرې کوي، نوموړی د ازادۍ پر ارزښت خبرې کوي او وویل چې کوم خپلواکي چې په هغه وخت کې د افغانستان پخواني پادشاه امان الله ترلاسه کړه، امان الله خان ترلاسه کړه، هغه د دوامدارو مبارزو او دوامدارو قربانیو نتیجه وه.
لودین صاحب، دلته به بهتره خبر دا وي چې دغه
ولسمشر او
لودین صاحب یو شبکه دغه واورو مهرباني.
آرزوهای مردم ما، آرزوهای او مادر بیچاره ای که فرزندش در سنگر دفاع از ناموس، شرف، عزت، عقیده و سربلندی مردم به مساف میفرسته، پیشانیش میبوسه و خداحافظی میکنه و جنازهش پس بر میگرده. یک آرزو دارن این مردم که در کشور خود میخوان آزاد، مستقل، در صلح، با ثبات و مرفع و با عزت زندگی کنن. هر نوع فکر، هر نوع توطئه، هر نوع خیال دری که افغانها را محکوم بسازند و در محکومیت قرار بگیر افغانها، ایر تاریخ ما و مبارزات قهرمانانه مردم ما غلطش ثابت کرده. اگر یک درس از تاریخ پر افتخار این سرزمین برای مردم منطقه و برای مردم دنیا بوده باشه، این خواد بود که افغانها مقهور و محکوم نمیشند. ملت با افتخار، با تاریخ چند هزار ساله، با افتخارات بزرگ در تمدن این منطقه دنیا و این حوزه تمدنی و با مبارزات قهرمانانه ایشان از حق خود، از حق خود ارادیت خود، از حق استقلال خود با آگاهی کامل در صحنه قرار دارند. هیچ وقت مردم افغانستان در صدد ایجاد نارامی.
ده حکومت اجرای رئیس عبدالله عبدالله همداشی به ده جمهوری ریاست په مانی ارکی ده خپلواکی ده ورزی دل منزل په مناسبت غونډه ګډونوالو ته چې پکې په افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره حکومتي لوړپوړي چارواکي راټول شوي دي او دغه مراسمو دغه مراسم د ملي تلویزیون لارې په ژوندي بڼه خپریږي. لودین صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړلې. همداشي به عبدالله عبدالله وینا کوي. له عبدالله عبدالله مخکې صبغة الله مجددي پخواني جهادي مشر هم د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړه. په که د هغه د وینا ځینې مهمې برخې اوریدونکو سره شریکې کړئ.
بله، تر اوسه چې کومې خبرې شوي فقط د ازادۍ پر ارزښت باندې خبرې کیږي او د دغې ورځې په تاریخي موثریت او تاریخي اغېزمنتیا باندې خبرې کیږي. تر اوسه داسې کومه سیاسي مسأله په دې بحث کې نه ده یا په دې مراسم کې نه ده مطرح شوې. خو باید وایم چې له کابل سربیره په ګڼو ولایتونو کې هم نن ورته پروګرامونه جوړ شوي او دغه پروګرامونه د تیرو کلونو په پرتله ډېر رنګین او ډېر پراخ دي. سږ کال په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ د بیا اخیستلو شپږنویمې کلیزې ته پراخ کمپاین پیل شوی و. اکثرو افغانانو خپل پروفایل انځورونه د افغانستان بیرغ ته پرانګ باندې اړولې دي او ټولو د دې ورځې د مبارکۍ په اړه یو بل ته پیغامونه ورکړي او د دې ورځې په ملاتړ باندې پراخ هڅې او کمپاینونه پیل کړي دي. ولسمشر اشرف غنی هم نن سهار په هغو مراسمو کې برخه واخیسته چې په دفاع وزارت په انګړ کې جوړ شوی و. هلته د خپلواکۍ څلی ته د ګول ګډۍ کې خدا له نظامی کسانو سره روغبر وکړي. نږدې له نظامی مراسم تر سره کړل او دغه راځي ټولو افغانانو ته مبارکي ورکړه. خو اوس به موږ منتظر پاتې شو چې وروسته په دې مراسم کې ولسمشر په څو نور مسایلو خبرې کوي او یا له پاکستان سره وروسته موضوعات ته چې په تیر ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر هم احضار شوی و د ځینو مسایلو په اړه په سرحد کې ځینو سرغړونو په اړه یا پاکستان سره په مسایلو به هم خبرې وکړي او کنه او څو نور سیاسي مسایل به هم یاد کړي کنه. په دې اړه منتظر پاتې شو چې خپل ولسمشر څه وایي.
اسدالله الدین، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې په مناسبت د ارګ په د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې همداسې شپه مراسم روان دي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اوس وینا کوي. تر دې مخکې هم د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دا ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. امان الله خان د افغانستان د خپلواکۍ له اعلانېدو وروسته دا چې په افغانستان کې د یو باثباته په خپلو پښو ولاړ او د سوکاله هیواد لپاره څه هڅې شوي دي، په دې اړه له یوه تاریخ پوه سره غږیږو. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال را سره د ټلیفون په لیکه. کاموال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ډېر مننه کاموال صاحب. مخکې له دې چې تاسو ته در شو، بهتره ښه به دا وي چې لاړ شو جلال آباد ته، چیرې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان هلته ښخ دی او د هغو مراسمو څخه به د خپل خبریال راپور واورو چې نن په دې ښار کې په ترسره شوي دي. شاه محمود شینواری دا ورغلی د غازی امان الله خان مقبرې ته، چیرې چې هلته ښخ دی او شاوخوا یې شاندار مراسم جوړ شوي وو.
د اسد اتویشتمه چې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنویمې کلیزې سره برابره ده، د تیرو کلونو سره په توپیر سږ کال دا ورځ په ننګرهار کې په شاندارو رسمي او ولسي مراسمو سره ونمانځل شوه. په ننګرهار کې د دې ورځې نمانځل یو ورځ وړاندې پیل شول. ځوانانو چې خپلې موټرې د غازي امان الله خان په انځورونو او د هیواد په ملي بیرغونو پوښلې وې، د ښار په واټونو او لویو لارو ګرځېدل. دوی په موټرو کې په لوړ آواز د خپلواکۍ سندرې او ډولونه غږول. همدغه ځوانان د شپې شیرزي لوبغالي ته راټول شول او د ډول سورنی په درګی اتنونه نڅاګانی او اورلو به تر سره کړی. د دې جشن رسمي مراسم د چهارشنبه په سهار 2 بجو پیل شول چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ګنشمیر دولتي چارواکو په ملتیا د خپلواکۍ ګټونکو غازی امان الله خان مزار ته لاړل او تشریفاتي قتې په بدرګۍ د هغه په مزار د ګلونو ګېډې کې خودي او د هغه روح ته د دعا لاسونه پورته کړل. د خپلواکۍ ورځې د منځنې نور ترتیبات د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال لوبغالي کې نیول شوي وو چې د چارواکو سربیره پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی وو. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپله وینا کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې راشه د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلئ.
وسلوالو مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي، نور د پردې لپاره خپل ورونه او خویندې ونه وژني، نور جګړې او انساني وژنې ته د پای ټکی کېږدي، نور د اولس له ځورولو لاس واخلي او د خپل دین د خپلې خاورې او د خپل مؤمن اولس د خدمت لپاره د سولې او ثبات له قافلې سره ملګري شي.
ورپسې پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي آرین یون وویل چې د افغانستان د ازادۍ بیا ترلاسه کولو کې میرمنو هم فعاله ونډه اخیستې وه. نوموړي وویل اوس چې په ځینو سیمو کې وسلوالو میرمنو لپاره کوم شرایط وړاندې کړي، په ازادۍ مین خلک یې ولې پوښتنه نه کوي.
دغه ازادي چې لاسته راغلې ده په دې خویندو ډېره غټه برخه خپل ورونو سره اخیستې وه، که د انګریز جنګو که د روس جنګو په هره برخه کې خویندو سره غټه برخه اخیستې ده. نو د دې خاطره نن چې زما په شینوارو کې د هرې ښځې چادري معلومیږي، وایي چې ځوانه دې دا قسم چادري په سر کې، زړه دې دا قسم چادري په سر کې، برابره دې دا قسم چادري په سر کې. زما چارواکي چې ټول عمر وایي ما جهاد کړی، د افغانستان د ناموس نه مې دفاع کړې ده او د ننګرهار شیره او شربت یې خوړلی، دوی نن چېرته دي چې د هغو ښځو حیات وژغوري.
د وینا وروسته د ننګرهار د ملکی ادارو ځوانانو ټولنو لوبغاړو او بیلابیلو قومونو د خپلو شعارونو سره یو ځای ملکی پریډ او نمایشونه ترسره کړل. په دې جشن کې د معرف د کوونکو د غازی امان الله خان په ویاړ جوړه کړې ترانه ولوسته او ګډونوالي په ګرمو احساساتو راوستل. د هیواد سیاسي خپلواکۍ جشن مراسم لا هم په ننګرهار کې روان دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د ولایت په مقام کې یو مشاعره او د شپې لخوا سندریز بندر هم ترسره شي.
و امرزل چې په جلال آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ شپږنویو مکلیزه په شاندارو مراسمو سره اول منزل شو. په هغه ښار کې چې د افغانستان د خپلواکۍ ګټونکی غازی امان الله خان ښخ دی، همدا شیبه د کابل د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم روان دي او همدا شیبه افغان ولسمشر اشرف غنی ورته وینا کوي. د ټلیفون په لیکه د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاموال هم راسره دی. کامول صاحب ډیره مننه چې حوصله مو وکړله. خیر، زموږ راپورونه مو هم حتما واورېدل. اوس به دغه د اشرف غنی د وینا یوه لنډه برخه واورو، وروسته به په دې اړه ستاسو نظر واخلو.
مستحق تقدیر اعطا نمودیم، همچنان هدایت دادیم که فرماندهان قول اردوها تا رتبه دگر جنرالی ترفیع کرده می توانند. و کسانی که مدت معینه خود در این رتبه را تکمیل کردند، اجراءات ترفیعشان عملی گردد. سیستم ترفیعات پیلوت ها، دکتران و سایر منصوبان نیروهای دفاعی و امنیتی را منظم ساخته و وانه را که از نظر بست و تشکیل وجود داشت برطرف کردیم.
افغان ولسمشر همدا شیبه په ارکی جوړ شو د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت مراسمو ته وینا کوي. کامل صاحب، د افغانستان د علومو د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کامل صاحب، تاسو د خپلواکۍ د په مناسبت د مراسمو راپورنمو واوریدل د افغان ولسمشر دغه راز د حکومت د اجرایه رئیس د وینا ځینې ټکي مو هم واوریدل. سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په ټول هیواد کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي چې په وروستیو کې داسې ساری نه دی لیدل شوی. د دغې ملي ورځې لپاره د پاملرنې د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟
سلامونه په وړاندې کولو سره په لومړي قدم کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو شتضایي مسلیه ټولو هیوادوالو ته او په ځانګړي ډول هغه چا ته چې د اوس هم یې خپل سر په لاس کې نیولی او دښمن په وړاندې د هیواد د خپلواکۍ نه دفاع کوي دلته مبارکي ده. رښتیا هم د سږ کال د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د کلیزې لمانځل د نورو کلونو سره یو ځانګړی تفاوت لري. د تېرو څو لسیزو کې مونږ او تاسې ولیدل چې دا د ازادۍ د ورځې د لمانځل بابت چې په یو عادي ډول باندې ترسره کېدل. زه نږدې دا اوس په کابل کې نه یم، زه هم اوس په یو ولایت کې یم. اول یوه جمعه مخکې زه ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم. د جمعې ورځ وه، ما ولیدل چې په مختلفو واټونو کې د افغانستان بیرغونه زړیدلي دي او ازادۍ د بیرته ترلاسه کوونکي شخص چې شاه امان الله خان یې دده عکسونه په هر ځای کې لګېدلي وو. رښتیا هم ما ته یو ځانګړی خوند او ځانګړی مزه ترې واخیسته. زمونږ پلرونه او نیکونه به پخوا کیسې کولی وو چې په کابل کې چې به کله د استقلال جشن لمانځل کېده، یوه اونۍ څه چې یوه میاشت مخکې به نه یوازې دا چې د هیواد د مختلفو ولایاتو نه به وطنوالو پکې ګډون کولو، بلکې د سیمې د هیوادو نه حتی د هند او د ایران او د ترکیې په ګډون باندې دوی به راتلل او د افغانستان د ازادۍ د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو په جشن کې به ګډون کولو. هلته به میلې وې، هلته به اتڼونه وو، هلته به مختلف پروګرامونه ترسره کېدل. دا چې دا خو وروستیو کې په افغانستان کې خصوصا په دغه څو لسیزو کې د دغه شهردارو مراسمو باندې نه لمانځل کېده، زه فکر کوم چې ځانګړی دلیل ایجادونه او د جګړو شتون و.
کمال صاحب راځو دې ټکي ته چې دغه تاسو چې وایئ چې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره نن ډېره پاملرنه شوې ده په هیواد کې، دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي، دغه ملي احساسات آیا ستاسو په نظر مقطعی خوب نه وي د افغانستان د سیاسي اوضاع تر اغېز لاندې خوب نه وي؟ په دې وروستیو کې د افغانستان د خلکو ملي احساسات ډېر راپارېدلي دي. په تېره بیا د پاکستان وروستي بریدونه په سرحدي مسایلو او د کابل خونړیو حملو او په هیواد کې د غراز نور خونړیو حملو په ارتباط آیا فکر کوئ چې دغه احساسات به دوام وکړي؟
زه نه غواړم چې دې ورځې په تاریخي لحاظ باندې وغږېږم، ولې همدغه ټکي ته لازمه ده همدې یادونه کوم. زه دغه اوس په هرات ولایت کې یم، ولې په هغه شاندارو مراسمو چې په ننګرهار کې ولمانځل شول او یا مخکې د دې تابعه نیول شوې وه د لمانځلو یې په نورو ولایاتو کې په دې ډول نه شته. مګر په کابل کې هم ښه و چې زه اوس تلویزیون نه لیدم، وایي دوستان وایي چې په کابل کې هم په شاندارو مراسمو باندې لمانځل کېږي. راځي دې ته چې د مخه ما یادونه وکړه چې د ازادۍ په قدر باندې هغه څوک پوهېږي چې د دغه نعمت نه محرومه وي، د دغه نعمت نه بې برخې. په دې وروستیو کې مونږ او تاسو ته معلومه شوه چې هغه هیوادوال چې زمونږ او ستاسو خصوصا په ګاونډیو هیوادو کې په پاکستان کې وو، په ایران کې وو، د دغه د حکومتونو کم هغه د افغانانو په مقابل کې د دوی اعمال دا بیخي د منلو وړ نه و. افغانانو ته بیخي معلومه شوه چې که مونږ ازادي ونه لرو، مونږ خپلواکي ونه لرو، مونږ به همیشه د ګاونډیو هیوادو د استعمار د لاندې ژوند کوو. په دې وروستیو کې خدا خو بیخي واضح شوه، خصوصا همدا ګاونډي هیوادونه چې زموږ په داخلي چارو کې مستقیما لاسوهنې کوي. یوازې لاسوهنې سیاسي لاسوهنې نه دي، بلکې نظامي لاسوهنې هم دي. دا چې وګورئ دغه لاسوهنې خصوصا د دوه هیوادو لخوا په افغانستان کې ډېرې زیاتې کېږي.
کمال صاحب بس اوکته تاسو موږ د خبرونه دوهمې نیمایي ترسیګو تاسو دی وخت کې یادونه وکړه چې هغه ملتونه چې د ازادي له نعمت برخمن نه دي، هغوی د ازادي په مفهوم دومره نه پوهیږي. د سیمې د هیوادونو وضعیت په پام سره ډیرو له افغانستان وروسته خپلواکي ترلاسه کړې. د افغانستان په نسبت له هر پلوه وضعیت نن ډیر ښه دی. ولې افغانستان دغه ستر نعمت څخه چې اوس په نړۍ کې یو شمېر ولسونه د ترلاسه کېدو لپاره هلې ځلې کوي، سمه ګټه نه ده پورته کړې. دا او ځینې ورته نور موضوعات تاسو سره وروسته څېړو له خبرونو وروسته. البته ستاسو ټلیفون د څو شېبې لپاره قطع کوو. په دې اړه قدرمن اوریدونکو ستاسو نظر هم اخلو. خو اوس احمد شیبر ستډیو ته راغلی دی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به ترې واورو.
په ارګ کې د افغانستان د استقلال د شپږ نیمې کلیزې لپاره ځانګړي مراسم روان دي. د مراسمو ته مذهبي مشر صبغت الله مجددي او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویناوې وکړې. دغه اوس ولسمشر اشرف غني غونډې ته خبري کوي. ولسمشر وویل چې د ملي وردو لیکو ته جلب او جذب 9% زیات شوی دی. د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي تر هغې چې په هیواد کې امنیت تامین نشي، دوی به ونشي کړای چې د نفوس شمیرنې عمومي سروې ترسره کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي پر هند او پاکستان ژغ کړی دی چې له حوصلې کار واخلي. بان کی مون دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د وروستیو شخړو پر مهال دواړو خواو ته مرجوب لواوښته. چینایي پولیسو د انټرنیټ د غلا په تور 15,000 مشکوک کسان نیولې دي. د چین د عامه امنیت وزارت د دې خبر د خپرېدو پر مهال ویلي دي چې دا کار یې د دې لپاره کړی دی چې حکومت پر انټرنیټ خپل کنټرول پیاوړی کړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی چین ته خپل سفر وځنډاوه. ټاکل شوی و چې علی عبادی نن چین ته ولاړ شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د بچی صندوق یا یونیسف په وینا په یمن کې د شخړو په ترڅ کې د مارچ له وروستیو را په دې خوا نږدې 400 ماشومان وژل شوي دي. د جرمني پارلمان نن په غوڅ اکثریت د یونان لپاره د پور درېمه ونډه تصویب کړه. او د باکو یوې محکمې د ازادي راډیو د ازري ژبې د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه نن بیا پیل کړه.
او اوس به هم څو سپورتي خبرونه واورو.
د هیواد خپلواکۍ د بیا اخیستو د شپږنیمې کلیزې په مناسبت ټاکل سوې نن له کابل څخه د پروان تر جبل سراج ولسوالۍ پورې د بایسکل ځغلولو سیالۍ ترسره سي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې درو نجونو او 15 نارینه بایسکل ځغلونکو لوبغاړو ګډون کړی دی چې د ورځې تر پایه پورې به 15 کیلومتره لار ووهي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ د لومړي، دوهم او درېیم مقام ګټونکو لپاره د المپیک د ملي کمیټې لخوا سوغاتونه او جایزې هم نظر کې نیول سوی دي. شاغلی صادقی زیاته کړه چې د دې سیالیو غوړه لوبغاړي به د بایسکل ځغلولو نړیوالو لوبو ته هم معرفي سي. ټاکل سوی د جنوبی آسیا د فوټبال د شپاړس کلونو ځوانانو وروستۍ سیالۍ داوري د افغان داور لخوا ترسره سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل افغان داور شریف سروري چې په تیرو لوبو کې له ځانه وړتیا ښودلې وه، د جنوبی آسیا فوټبال سیالیو د مسؤلینو لخوا د یادو لوبو داور وټاکل سو. د یادو لوبو وروستۍ سیالي چې د هندوستان او بنګلادیش ترمنځ کیږي، داور یې د افغان داور شریف سروري لخوا کیږي. او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیمې کلیزې په مناسبت د بیش په نوم د سترنج پراخ سیالي پیل سوی. د افغانستان د سترنج فدراسیون مسؤل عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له کابل څخه 500 لوبغاړو ګډون کړی دی. د هغه په خبره دغه نوې سیالي دی چې اته دوره به نن ترسره سي. د نوموړي په خبره احمد نسیم، خیبر فرازي او ادینه امینی به لومړی د دغه سیالیو په سر کې ځای ولري. د افغانستان د سترنج فدراسیون د معلومات لمخې د دغه سیالیو د 500 غوړو لوبغاړو لپاره سوغاتونه هم په نظر کې نیول سوی دي.
خبری ساعت له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د خپلواکۍ شپږنیو مکلیزې نن په ټول هیواد کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. همداسې بری کابل د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم مراسم روان دي. افغان ولسمشر اشرف غني مخکې وینا پیل کړې ده. تر اوسه پورې د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي.
هرچند افغانستان با تجاوز وحشیانه اتحاد شوروی سابق وارد یک مرحله اسارت استعماری و مقاومت ملی گردید، آن هم در زمانه که بسیاری از کشورهای مستعمره در جهان آزادی خود را باز پس گرفته بودند. برای تمام مجاهدین که آزادی دوباره افغانستان و دست آوردن عطاف دعا می کنیم. دخمنان غواړي چې افغانستان د ضعیف یا په نورو متکی حکومت ولري. خود ولس هیله او د هیواد اساسی اړتیا داده چې افغانستان د داسې قوي متحد او قانونمند دولت خاوند شي چې د هیواد د لند مهالو منز مهالو او اوږد مهالو ګټه ساتنه وکړی شي. دا چې د ولس دا غوښتنه ترسره کیدای شي او که نه، ځواب یې بیا هم ولس سره دی. د جنوبی کوریا، مالیزیا او سنگاپور حال زموږ په څیر و، خو د هغوی وکړی شو د خپل
همداشي. به افغان ولسمشر اشرف غنی په ارکی جوړ شو مراسمو ته د خپلواکۍ د شپږنوي کلیزې په مناسبت جوړ شو مراسمو ته وینا کوي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کموال بیا هم په ټلیفون کې راسره دی. ستاسو نظر هم په دې اړه اخرو. کموال صاحب، د اشرف غنی د وینا یوه برخه مو واورېده. کمال صاحب، خبره دلته پوښتنه داسې مطرح کوم چې په 1919 کال کې چې غازی امان الله خان خپلواکي اعلان کړه، له هغه مهاله دا د شپږ نوي کاله تیریږي. مختلفو واکمنانو په دې مناسبت ویناو کې ولس سره ځینې ژمنې وکړې، د افغانستان د سوکاله او امن لرونکي او ثبات لرونکي افغانستان لپاره د هڅو ویلي، د ژمنو ویلي. اوس مخکې څو شېبې مخکې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی هم عین خبره تکرار کړه چې دښمنان غواړي چې افغانستان د قوي دولت څښتن نه وي، او دا په ولس پورې تړلی ده. یعنې په دې معنا چې ولس باید په دې کې رغنده رول ولوبوي. د افغانستان مختلفو واکمنانو دغه هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه څه کړي دي، او آیا تاسو که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ چې کوم واکمن د یو باثباته سوکاله او امن لرونکي افغانستان لپاره تر نورو ډیره هڅه کړې ده؟
اجازه راکړئ زیات بحث نه کوم، خو لږه تاریخي رڼا پرې اچو. ما ته وګورو چې کله چې انګلیسانو په افغانستان باندې خپل تجاوزونه کول، خپل کوي کول، لومړی تجاوز یې په 1938 کې وکړلو، او یوازینۍ غوښتنه یې دا وه چې په هغه وخت کې دوه لوی قدرتونه چې وو، د روسیا وه او بل انګلیس و. د انګلیسانو لویه غوښتنه دا وه چې د افغانستان باندنی سیاست د دوی په لاس کې وي، هغه یې په امیر دوست محمد خان باندې په مستقیم ډول ومنل. د هغې نه وروسته کله چې امیر شېر علي خان واک ته ورسېد، د امیر شېر علي خان غوښتنه د انګلیسانو نه دا وه چې افغانستان باید یو مستقل باندنی سیاست ولري. تاسو وګورئ چې دغه خبره انګلیسانو ته د منلو وړ نه وه. انګلیسانو بیا په 1909 کې یا په 1908 په اواخره کې بیا په افغانستان باندې سره تجاوز وکړ. د هغې نه وروسته شاه امان الله خان چې په 1919 کې انګلیسانو ته مستقیم وویل چې موږ نور یو آزاد قوم یو، موږ د هېڅ چا د غلامۍ لاندې شی نه شو کولی، په لنډ ډول د هماغه تولینو په واسطه باندې چې په کابل کې ترسره شو یا په راولتونډۍ کې ترسره شو، افغانستان خپلواکي واخیسته. د امان الله خان د دورې نه وروسته د سیمې هېوادو د مختلفو افزارو نه استفاده وکړه چې امان الله خان دلته بدنامه کړي هېوادوالو ته. کله چې امان الله خان اصلاحات راوتل، د امان الله خان غوښتنه همدا وه چې افغانستان هغه وخت کې فیصله د ازادۍ نه دفاع کولی شي، هغه وخت کې په سیمه کې د یو باعزته هېواد په نوم باندې یادېدلی شي، چې افغانستان په تعلیمي کچه د نورو هېوادو سره سیالي کړي. په همدغه موخه امان الله خان د هېواد ځوانان مختلفو هېوادو ته د تحصیل لپاره ولېږل، او یوازینۍ هیله دا وه چې په نورو هېوادو کې چې کومې لاسته راوړنې دي، خصوصا په نوې ټکنالوژۍ کې، هغه باید په افغانستان کې ووینو. دا نه یوازې چې انګلیسان ته د منلو وړ نه وه، بلکې د سیمې ځینې هېوادو ته هم د منلو وړ نه وه. هغې د امان الله خان په مقابل کې ودرېد او مختلف شکایتونه یې وکړل.
له تاریخي پس منظره که دغه بحث هغه کوده ډیر دوام کوي، دا چې بهرنیو هیوادونو نړیوالو قدرتونو څه غوښتل، افغانستان حایل هیواد هغه کړی او ساتلی او انګلیسانو وروسته نورو قدرتونو د سړې جګړې په ترڅ کې دا ډیر یو اوږد بحث ده. راځو دې ټکي ته چې له امان الله خان وروسته په دغه شپږ نوي کلونو کې په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې داود خان سردار داود خان د افغانستان د رغولو لپاره ډیر کار وکړ. ظاهر خان یوه دوره هم ته د یوې ښې دورې په توګه کتل کېږي. دا چې نن تر ننه پورې موږ ټول افغانان وایو چې افغانستان چا پرې نه خود بهرني هیوادونه دلته لاسوهنې کوي، دا یوې خواته. آیا له دغو قدرتونو له دغو سیالیو څخه چې په سیمه کې روان و په سیمه ییزه کچه په نړیواله کچه افغانستان د افغانستان واکمنانو ولې د ځان په ګټه استفاده ونه شو کړلی؟ څوارلس کاله دلته د ناتو مشغوله وه، د پنځوسو نړیوالو هیوادو څخه زیات راغلي وو. په دې څوارلسو کلونو کې حتی موږ ونه شو کولای چې سمه ګټه پورته کړو. نن ورځ ټول ګیله کوي، افغان ولسمشر اشرف غني ګیله کوي، نورې ګیله کوي او خلک هم ګیله کوي. واکمنان مو څه کړي دي؟
همدغه ټکي باندې زه بحث کوم. ما فقط هماغه په تاریخي لحاظ باندې لنډه رڼا نواچولم. تاسې وګورئ د شاه امان الله خان وروسته بیا هغه نهه میاشتنۍ ټوله دوره وه، کله چې محمد نادر خان واک ته رسېږي هغه لنډه دوره وه. بیا د محمد ظاهر شاه دوره چې وه هغه نسبتا اوږده دوره وه. د یوازینۍ د یادولو دوره چې وه هغه د سردار محمد داود خان هماغه پنځه کلنه دوره وه. رښتیا هم تاریخ د سردار محمد داود خان د دورې په وړاندې باندې ښه قضاوت کړی او دا حقایق دي. د هغه په پنځه کلنه دوره کې نه یوازې دا چې د هیواد خپلواکي او استقلال ښه ډول وساتل شو، بلکې هیواد ته مهم کارونه هم وشول. د هغې نه وروسته کله چې کمونیستي کودتا رامنځته شوه، د کمونیستي کودتا کې هر چا ته زمینه مساعده شوه چې په افغانستان کې د لاسوهنې وشي، هغه که روسانو، هغه که زمونږ دغه نور همسایه او خصوصا دغه مشرقي همسایه، زمونږ دوی ته بېزمینه مساعده شوه چې او همیشه یې غوښتنه دا وه چې د دوی د خپل خوښې حکومت دي. راځو دې پکې پکې هغوی خو مونږ ته ازادي واغسته، هغوی خو مونږ ته استقلال واغسته. مونږ څه شی کولی شو؟ زمونږ مسؤلیت څه شی دی؟ دغه تر ټولو مهمه دا ده همیشه مونږ او تاسو همدا څه کوو چې مونږ او جاپان یو ځای استقلال واغسته. مونږ او جاپان یو ځای ولې دغه فکر ته باید متوجه شو چې جاپان څه شی وکړ او مونږ څه شی وکړ. جاپان چې کله په استقلال اتومي استعمال شو، جاپان د خپل خاورې سره خاورې شو، ولې د جاپان غوښتنه په هماغه وخت کې دا وه چې مونږ باید تعقیب وکړو. مونږ بل څه شی په کار نه دی، مونږ سره د څه مالي مرسته نه کوي.
کما وسه رازول دغه ټکټه اوس بله اوس آیا د افغانستان خپلواکۍ ته ستاسو په نظر کوم خطر متوجه دی؟ او استقلال چې د افغانانو د پلرونو او نیکونو د وینو په بهیدو ترلاسه شوی، ستاسو په نظر د ساتلو لپاره نوي نسل ته څه پکار دي چې ویکي؟
همدا کوم مسولیت باندې راګیږي. ما غوښتل خپل مسولیت ادا کړو، هغه خپل کار وکړ. موږ اوس څه کول شو؟ زه فقط یو مثال لرم چې زه په 2012 کال کې لاړم جاپان ته. ما یو څنګه سره په داسې حال کې ونی چې د غرمه مهال د چې خپل کار کول او خپلې روانې ما ته پوښتنه وکړه چې یو سات کینه نو ما ته په مقابل کې ویل چې زه دغه کار په مقابل کې معاش اخلم. ما ورته بیرته په جواب کې ویل چې معاش خو اخلي، زه په دې باندې پوهېږم. ولې اوس خو څوک نشته چې تا وڅاري ستا په سر باندې ودرېږي او تا ته ویي چې حتما ته دا کار باید وکړي. هغې جواب ما ته دا وایي، آیا تاسو په ملک کې داسې ده چې څوک وي تاسو به کار کوئ او چې څوک تاسو په سر باندې ورار نه وي تاسو به کار نه کوئ؟ باور وکړئ، د دغه جواب باندې زه بېخي داسې شوم چې ډېر شرمنده شوم. زمونږ مسؤلیت دا دی چې باید هغه څه اختلافات چې وو، هغه که تنظیمي اختلافات وو، هغه که ژبني اختلافات وو، دا باید یوې خواته شي. او څنګه چې د شاه امان الله خان په وخت کې افغانان ټول ملت وو، هماغسې ملت شي. زه چې په ملیتونو باندې وویشل شي، نن تر دعوې کوو چې هله زه پښتون یم، زه تاجک یم، زه ازبک یم، یو د پاکستان غلامي کوي، بل د ایران غلامي کوي، بل د بل هېواد، بل د بل هېواد، په دې شکل باندې مونږ هېڅکله نشي کولای چې د استقلال او د خپلواکۍ نه دفاع وکړو. زمونږ تر ټولو لوی مسؤلیت دا دی چې اول قدم کې باید متحد شو، په یووالي سره د خپلې ازادۍ نه دفاع وکړو، د خپل هېواد د ډېر مخکې لاړ نه شي، اقلا یا لږ تر لږه د سیمې د هېوادو په خطر کې باید راشي. ځوانان زمونږ باید ملا وتړي، خپل تحصیل وکړي، خپل زده کړې وکړي، په ساینس کې، په علومو کې، په مختلفو برخو کې.
کمال صاحب مننه، تاسو د جاپان ډیر یادونه وکړله. هغه په جاپان کې وایي ډیر لسی ویل کېږي جاپان کې خوب امریکا له دومین نړیوال جګړې وروسته ډېر ښکېله د دغه هیواد امنیت هم ساتل. په جاپان کې وایي خلک داسې امریکا ته په دې سترګه ګوري چې دوی وایي چې امریکا هغې غوا ته پاتې کېږي چې موږ یې لوښو خو افغانان یې له ښکر سره لوبه کوي. فکر کوم چې تاسو به هم دا اوریدلی وي. په هر صورت له تاسو نه یوه دنیا مننه. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د تاریخ د څانګې استاد محمد امیر کاماوال چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. همدا شیبه اوریدونکي هم په ټلیفون په لاین کې دي. د څو تنو نظرونه به واورو. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او په دې اړه خپل نظر لری لنډې ووایئ.
حکمل خروټه د ګرمسل ولسوالۍ د هلمند څخه درسره يم.
مننه مهرباني وکړئ.
د شاندار مجلسونو په اړه د تاسو په اړه هم مبارکي وایم د ګرمسل ولسوالۍ.
مننه ژوندۍ اوسه. آلته څنګه دغه د خپلواکۍ د جشن د مراسمو څخه لګیږي کنه؟
ډېر په شاندار مراسم ډېر په سولي سره په لو سره په ډېر په هیڅ کله دا منډل سره په څیر وخت مې کې ډېر شاندار مراسم ول منډل سره په ګرم کې ولې سوالي کې تل من
بل ډېر مننه ژوندۍ اوسې. کور مو ودان یو بل اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي مکلیز په مناسبت نظر را سره شریک کړئ.
بلین وری صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. څومره راځو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه ژوندۍ اوسې. څه فکر کوئ ورزګان کې څنګه ده؟ ورزګان
کې د پرمینی او محترمې ورځې په مناسبت چې شاه امان الله خان دا مستقل انګریز څخه خپل ازادي واخیستل تاسو د راډیو ټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته او ټول نړۍ ته او خصوصا د افغانستان مظلومو خلکو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور هم داسې ورځې راشي.
مننه ژوندۍ اوسې.
د ورځې واقعا نوري صاحب د ورځې واقعا د نور سره ډېر توپیر درلود چې موږ په یاد راځي د استقلال جشن د جشن د شنول باندې سوې په ولایتونو کې په هر ولایت کې دغه جشن باندې کېږي خصوصا په لوی ولایتو کې دا خو د خدای د خیر جشن کې.
یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د خلکو هغه ملي احساس را پاریدلې دی بل اخره؟
ولې هو نورې صاحب داسې احساسات خلک داسې احساساتي و لکه نن چې د انګریز خپل ازادي اخیستي او نن یې شلاګر انګریز شړلی د وطن څخه خلک داسې احساساتي و. خو یوه خبره زه کول غواړم چې خدای کچیرې هغه نن چې موږ د هغه ازادۍ جشن لمانځو خدای دې وکړي چې زموږ دا اوسنی حکومت چې اوس په هر کې مراسم جوړ کړي ویناوې کوي خدای دې وکړي چې دا اوسنی ګاونډیانو څخه خپل ازادي واخلي او دښمن ته او دوی خپله په وحدت ملي کې سره شریک شي اتفاق وکړي. ولې په اتفاق کې رحمت په جدایي کې غضب دی خدای دې وکړي چې د زموږ اوسنی حکومت د اوسنی ګاونډیانو چې همیشه د افغانانو وینې چشلې دي د دوی په مقابل کې هم داسې ودرېږي او ما پر مخالفینو باندې دا غږ دی چې راسې وړونو د بل په خوله بالا افغان مه وژنئ. راسې لکه نن چې خلک د ازادي جشن مانځي راسې د افغانستان پر کال د خیر سره د افغانستان جشن داسې پرتمینو شاندار مراسم سره ولمانځي.
بل ډېر مننه. کور مو ودان ژوندۍ اوسې. له ټولو اوریدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل. هغه ټلیفونونه مو چې واخیستل مننه. او چا چې ټلیفونونه کړي او وخت ورته نه دی رسېدلی له هغو نه هم مننه کوو ځکه چې پروګرام وخت کم دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت اوري د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. امان الله خان د افغانستان خپلواکي په 1990 میلادي کال کې اعلان کړ. خو د اصلاحاتو په تیر بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې د میرمنې ملکه سوریا رول مهم بلل کیږي. حمیده هارون عثمان د ملکه سوریا ژوند ته کتنه کړې ده.
د امان الله خان په مشرۍ د لومړي مشروطیت او د هیواد د سیاسي خپلواکۍ تر ګټلو وروسته افغان ښځو وکړی شو چې یو شمېر جنسیتي ازادۍ ترلاسه کړي چې په هغې کې د حجاب د لرې کولو مسأله، زده کړې، په ټولنیز سیاسي او اقتصادي ډګر کې د ښځو برخه اخیستنه او د واده کولو د نظامنامې تنفیز شامل و. خو د ښځو په برخه کې په دغو ټولو اصلاحاتو او پرمختګونو کې د شاه امان الله خان د میرمنې ملکې سرایا رول مهم ګڼل شوی دی. د شاه امان الله خان لور شاهزادګۍ اندیوای
البته بسیار زیاد چونه
هغه ځکه چې ډیره پوها او غشتلې میرمن و د خپل میړه سره مرسته کوله.
شعر خود به ای رفو
ملک سرایا په دمشق کې زیږیدلې وه او تر 15 کلنۍ به یې په عربي ژبه خبرې کولې، خو تر هغه وروسته کله چې له دمشق نه د هغې کورنۍ افغانستان ته راغله نو ملکې سرایا نورې ژبې هم زده کړې. ملک سرایا په 1913 میلادي کال کې له ځوان شهزادګي امان الله خان سره واده کړی و. هغه ځیرکه د روښانه فکر لرونکې او د وینا خاونده میرمن ګڼل کېده او په ترکي، فرانسوي، عربي او دري ژبو غږېده. د امان الله خان میرمنې ملکه سرایا چې د محمود طرزي لور وه د ښځو د هڅولو او پرمختګ هڅې یې کولې. د امان الله خان لور شهزادګۍ اندې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي چې مورې ملکې سرایا د اونۍ یوه ورځ میرمنو ته ځانګړې کړې وه او په دربار کې به یې له هغوی سره په کتنو کې ټینګار کاوه چې ښځې باید لیک لوست وکړي او خپلو ماشومانو ته هم زده کړې ورکړي. په دې ترڅ کې ملکې سرایا د مستورات په نامه چې اوسمهال د ملالۍ لیسه ده د هېواد د نجونو لومړنی ښوونځی پرانیستلو، چې وروسته یې بیا خپله هم میرمنو ته دغه ښوونځي کې زده کړه ورکوله. همداراز د ښځو د ماشوم زیږولو لومړی روغتون هم په همدې دوره کې پرانیستل شو. په ټولنه کې د افغان ښځو د رول د بدلېدو په لومړنیو هڅو کې ملکې سرایا د استقلال په جشن کې د دفاع او داخلي د وزیرانو له میرمنو سره یو ځای پرته له حجابه برخه واخیسته. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاده شهلا فرید وایي
هغه انګریزانو په هغه وخت کې دوی څنګه چې په تاریخ کې مطالعه کړي داسې عکسونه یې خپره کړل د پټولنه کې چې تنه د انګریز او مخ څیره د ملکه سرایا وه، چون ټولنه نالوستې وه او ملایان متاسفانه همیشه منفي رول لوبولی. دغې نه په سې استفادې سره یې ټولنه او ملایان دې ته وهڅول چې د امان الله خان په ضد مبارزه وکړي. بالاخره د دوی هڅونه تر قیامه پورې، تر د ناکامۍ پورې او تر دې سره د پورې ورځ.
په 1922 میلادي کال کې د نجونو د لومړني ښوونځي پرانیستل، په 1922 میلادي کال کې ترکیې ته د نجونو لیږل، د ارشاد النسوان د جریدې خپرېدل، له شپږو نه تر یوولس کلنۍ د نجونو اجباري زده کړې، دا ټول هغه څه و چې ځوان پاچا امیر امان الله خان د ښځو لپاره د ملکې سرایا په مرستې او همکارۍ ترسره کړه. د علومو د اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه استاد حبیب الله رفیع وایي
او د دې په مشرۍ د مستوراتو مکتب جوړ شو چې دا یو لوی انقلابي ګام و. او علاوه د هغې نه د ارشاد النسوان جریده د دې تر نظر لاندې خپرېدله او د عملي ژوند کې دا په سفر کې د حضرت امان الله خان سره ولاله او د شپږ میاشتني سفر کې د ده سره ملګرې وه. همداراز په نورو مسایلو کې هم دا مخکښه وه او ښه رول یې درلود.
د جولای په میاشت کې ملکې سرایا د حجاب د لرې کولو په هکله یوه مقاله ولیکله او له هغې وروسته شاه د لوړ رتبه مامورینو ښځې قصر ته راوبللې او په نورو هیوادونو کې د ښځو د ازادۍ په اړه ورسره خبرې وکړې او وی ویل چې که میړونه یې دا ازادي نه ورکوي نو حق لري هغوی په ګولۍ وولي او دا به شخصا وسله د هغوی په واک کې کیږدي. د 1928 میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه د 1928 لمریز کال د سنبلې له شپږمې نه تر 14مې پورې د پغمان په جرګه کې شاه د نوي تمدن او د نسوان د حقونو په اړه خبرې وکړې او په رسمي توګه د ملکې په توګه د ملکې سرایا پاتې کېدل، د تعدد زوجات او د واده د سن په اړه یې غوښتنې رد شوې. همداراز شاه چې په 1928 میلادي کال کې په پغمان کې د خلکو له استازو سره خبرې کولې، د واده د ټاکل شوي سن او د ودونو د تعدد په هکله وغږېد چې د خلکو د استازو له سخت غبرګون سره مخ شو. خو شاه هم په دې برخه کې ستر قیمت ورکړ. میرمن شهلا فرید په دغه جرګه کې د ملکې سرایا د هڅو په اړه وایي
تحریری بڼه دوی تخپل غوښتنې د ښځو غوښتنې جرګې ته ورسولې، مګر دا چې ولې په جرګه کې دا جرګه کې د دې مسله د مات سره مخ شوې هماغه منفي ذهنیتونه او د دښمن مداخله وه چې دوی په دې ونه توانېدل چې هغه مسایل تر اخره پورې لیږي.
د تاریخ په لړ کې هر کله د افغان ښځو حجاب د یوې دینی حکم ډیر د سیاستوالو د سیاسي قدرت یوه وسیله او د نارینه و د واکمنۍ سمبول ګڼل کیږي. په تیرې یوې پیړۍ کې په افغانستان کې له هر سیاسي بدلون سره یو ځای همدا مسأله د باسوړ توده مسأله او د اختلاف او تضاد نه ډکه مسأله ګڼل شوې ده. خو له ملکې سرایا پرته اسما طرزي، رقیه ابوبکر، کبرا نورزایی، زینب سراج، شفیقه سراج، صالحه فاروق اعتمادي، نفیسه شایق مبارز، معصومه وردک بی‌نظیر هوتکی د افغان خزو د سیاستوالو خی بیلګی دی چې د خزو د برحق حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کړې دي. د امیر حبیب الله کلکانی په دوره کې د شاه امان الله خان د دورې ټول اصلاحات لمانځه ولاړ او لاغې جملې څخه د خزو په ژوندانه کې هم بدلون راغی او یو شمیر درباري او خاري خزې چې له دغه راز بدلونونو او په ټولنیزو چارو کې له ګډون برخمنې شوې وې بی برخې شوې.
د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا په اړه مو واورېدل. دا چې سوریا په افغانستان کې د امان الله خان په دوره کې د اصلاحاتو په تیره بیا د ښځو د مدني ازادیو په برخه کې څه رول لوبولی، په دې اړه حمیده هارون عثمان په خپل راپورټ کې رڼا واچوله. لکه څنګه چې مو وویل، د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نوي کلیزه نن په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. په کابل کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې هم په همدې مناسبت مراسم پیل شوي وو. مراسم د ختمېدو په حال کې دي.
بهرنیانو له استعمال نه وساتي، خدا څنګه په یو نام او په بل نام باندې سره تباه او برباد کړو؟ خدای افغانان خو هغه افغانان دي په دولس سوات نویم کال کې وو د غازی امان الله خان په مشرۍ باندې رب العالمین ټول جهان له یوې لوی امپراتورۍ له ظلم خلاص کړ. خدایا افغانان بیا متفق او په اتحاد او
د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې مراسم د ختم په حال کې دي. وروستۍ دعا اورېدل لوستل کېږي. خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د افغانستان د خپلواکۍ له اعلانېدو څه باندې نه لسیزې تېرېږي، خو تر اوسه په میلیونونو افغانان په خپل هېواد کې ځای نه لري او ډېری په ګاونډیو هېوادونو پاکستان او ایران کې په قانوني یا غیر قانوني توګه اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د یو تړون له مخې ایران نور په زور افغانان له خپلې خاورې نباسی. یوسف خان زدران ته بغوښو.
لدې سره چې ډیر کله په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپورونه خبريږي، افغان چارواکي وایي چې د ایران او یو ان ایچ سی آر ادارې سره د وروستیو تړونونو له مخې به تر ډیره د افغان کډوالو ستونزې حل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران او کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د 19مې غونډې نتیجې له رسنیو سره شریکولې، وویل د افغان لوري ډېرې غوښتنې منل شوې دي. ښاغلی بلخی وایي چې د درې ورځو بحثونو وروسته د ګاونډي هیواد ایران او یو ان ایچ سی آر سره دوه تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې افغانان له ایرانه اجباري نه ویستل کېږي او افغان ماشومان به د زده کړې حق ولري. د نور اسانتیاو په اړه هغه وویل، د پیښو او روغتیا بیمه او په نورو ډیرو مواردو چې په اوسني عصر کې ورته د انسانانو اړتیا ده موږ بحث وکړ، او په دې چې تر رضاکارانه راتګه پورې افغانان څه څه ته ضرورت لري موږ په ټولو برخو کې له ایراني پلاوي سره موافقې ته رسیدلي یو. ښاغلی بلخی وایي له دې وراخوا به په ایران کې ټول هغه کډوال راجستر شي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. نوموړی وایي افغان حکومت د کډوالو ابرمندانه راستنېدو ته کار کوي، خو دمګړۍ د کوربه هیوادونو مرسته لازمي ده. د ایران، افغانستان او په دغه دواړو هیوادونو کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارو یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ درې اړخیزه دا ناسته د دوشنبې په ورځ پیل او د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسېده. په ایران کې د بهرنیو وګړو د عمومي ادارې مسؤل محمد افر چې افغانستان ته راغلی ایرانی پلاوی مشري کوي وایي چې دغه هیواد د غیر قانوني کډوالو سره ستونزه درلوده، خو د هغوی د رجستر کېدو سره به دا ستونزې حل شي. موږ دا ادعا لرو چې که په ایران کې کډوال د نورو هیوادونو سره پرتله کړو واقعا چې زموږ سره په ښه ځای او امنیت کې قرار لري، خو د غیر قانوني کډوالو حضور بیا بل شان وو. موږ دې پرېکړې ته ورسېدو چې د ټولو کډوالو حضور قانونمند وي. له دې سره په ایران کې د یو ان ایچ سی آر استازي سیوانکا د پال ازادي راډیو ته وویل چې د دغو تړونونو له مخې افغان کډوالو ته ډېر سهولتونه ورکول کېږي او هیله لري چې هیواد ته د کډوالو راتګ به رضاکارانه شي. د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 2 میلیونه افغانان په ایران کې ژوند کوي چې له دې ډلې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدنې قانوني اسناد لري. افغان حکومت داسې وخت په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزو د هوارۍ هڅه کوي چې په دې وروستیو کې د ایران سربیره په پاکستان کې هم د افغان کډوالو د بد وضعیت څخه راپورونه خپریږي. خلک وایي دغه دواړه هیوادونه کډوال د فشار د آلې په توګه استعمالوي او افغان حکومت باید د داسې تړونونو تر څنګ د هغوی بیا راتګ ته هم ډیر کار وکړي.
دا خبری ساعت چې تر ډیر هده د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په اړه مطالبو ته ځانګړی شوی و. دا افغانستان دی د شفیق مرید په دې سندرې سره پای ته رسوو.
دا افغانستان سر لوړ هیواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد کرپان جلال کلمر